هنگام خوشی است.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم ستړي مشه زه سفی الله ستانگزایم د سید قادر جلالوف په تخنیکی هم کاری د ازادي رادیو غرمنی خبری پروگرام د تاسو خره غلاس په وخت په افغانستان کې 12 بجې شوې. په دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي د دې ورسته په افغانستان کې د دوی کړنې له طالبانو سره د سولې د هوکړې د جزئیات په عمل کېدو پورې مشروط وي. دا ورسته له هغه چې په سمنګان کې د ملي امنیت پر مرکز باندې طالبانو یو بریدو کړو پکې لزګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوخته. دا مدثر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو، خو تر څه مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه نوریاس نوری وای.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خپل روسي سیال د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جنوبي چین د سمندرګي پر ډېره برخه د چین لانجمنه ادعا رد کړه. د امریکا کالیفورنیا ایالت د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره بیا بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خپل روسي سیال د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبره کړي بیان کړي دوه خبرو پاړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو نو موړی ورسته له هغه له لاوروف سره خبري کوي چې په افغانستان کې طالبانو ته د روسي د پوځي استخباراتو لخوا د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره د انعام ورکولو پر سر په دې ورسته ونیو کې په متحده ایالاتونو کې بحثونه ډیر تاوده شوې دي. د ترامپ ادارې په دې اړه راپورونه کم اهمیت بللي او ویلي دي چې امریکایي استخباراتي ادارو دا نه ده تایید کړي چې روسي د ګڼې طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو په خاطر پیسې ورکړې وي. روسي هم دغه اداوي رد کړې دي. د امریکا او روسي د بهرنیو چارو وزیران داسې مهال د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي چې په دې هیواد کې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا حملو بیا زور اخیستی. یوه هم پرون د سمنګان په مرکز ایبک کې وه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په ایبک ښار کې د طالبانو وروستی موټر بم چاودنه او حمله غندلې او ویلي دي چې دا حمله هغه کسان پیاوړي کوي چې د سولې مخالفت کوي او د سولې د دښمنانو په خوښه لوبېږي. خلیل زاد نن سهار په ټویټر په یو بیان کې یو ځل بیا په افغانستان کې د تشدد پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د سمنګان په مرکز کې پرونی حمله وروسته له هغې وشوه چې د بندیانو د خوشې کولو په پروسه کې ستونزې راولاړې شوې او طالبانو خبرداری ورکړل چې دوی ته له جګړې پرته بل انتخاب نه دی پاتې. ښاغلی خلیل زاد ټینګار کوي چې امریکا به له طالبانو سره د سولې د موافقې له مخې خپل اقدامات په مشروط ډول ترسره کړي او د بندیانو د تبادلې د بهیر د بشپړولو، د تشدد د کمولو او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅو ته به دوام ورکړي. په شمال کې د ملي اردو د رق الاردو په تیرو 44 ساعتونو کې د شاوخوا اویا طالب وسلوالو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د 209 شاهین قل اردو ویان حنیف رضایی په یو بیان کې چې نن سهار رسنیو ته استولی ویلي چې د وسلوالو ته پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د حملو پر مهال مرګ ژوبله اوښتې ده.
در این حملات حراس افغانای طالب در طی 24 ساعت گذشته در ساحه مسئولیت ما
د تیر چلنج او ساعتونو پترس کې زموږ د مسئولیت په ساحه کې تروریستو طالبانو په حملو کې 20 طالب وسلوال وژل شوی او شپږ دېرش نور ټپیان دي. په ټوله کې په تیر ورځ کې د دښمن نږدې اویا وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. خغلی رضایی وایي دا نښتې د بلخ، فاریاب او سمنګان په اړوندو سیمو کې شوي دي. شاهین قل اردو د دې ادعا په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د جنوبي چین د سمندرګي په ډېره برخه د چین لانجمنه اداره رد کړې او د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو د دریز ملاتړ کړی دی. تمه ده چې دا اعلان به د واشنگټن او پیکینګ په اړیکو کې ترنګلتیا لا زیاته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د جولای په 23 په یو مکتوب کې په دې اړه د واشنگټن رسمي دریز روښانه کړ. وی ویل متحده ایالات دا خبره په ډاګه کوي چې د جنوبي چین پر سمندرګي د پیکینګ د مالکیت ادعا ګرسره غیرقانوني ده او چین پر دې سیمو د ولکې لپاره د زور لاري کمپاین کوي. پومپیو وای نړۍ پیکینګ ته اجازه نه ورکوي چې دا سیمه په خپله سمندري امپراتوري بدله کړي. چین هم د پومپیو د دریځ په وړاندې غبرګون وښود. په واشنگټن کې د چین سفارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شو وویل امریکا په دې لانجه کې مستقیم دخالت نه لري خو بیا هم خپلو لاسوهنو ته دوام ورکوي. بیان زیاتوي چې امریکا په سیمه کې د ثبات د ټینګښت په پلمه خپل زور ښیي، کړکېچ ته لمن وهي او پارونې کوي. چین د دې سمندرګي په سلو کې نږدې نوي خپل مالکیت بولي خو اندونیزیا، فلیپین، ویتنام، مالیزیا، برونای او تایوان هم پر ځینو برخو د مالکیت ادعا لري. د امریکا کالیفورنیا ایالت د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره بیا بندیزونه ولګول. د امریکا دغه تر ټولو زیات نفوس لرونکی ایالت په دې وروستیو کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو او پر کووید 19 ناروغۍ د ډیرو کسانو د بسترې کېدو شاهد و. په متحدو ایالتونو کې د کورونا وایروس تر اوسه له 135,000 زیات کسان مړ کړي دي. د کورونا وبا د امریکا په جنوبي او لویدیځو ایالتونو کې چې په مې میاشت کې پکې بندیزونه لرې شوي وو ډېره د خپرېدو په حال کې ده. د وروستیو شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 10,240,000 کسانو اوښتی او د مړو شوو شمیر هم له 515,000 کسانو اوړي. او د فرانسې حکومت او صنفي اتحادیو پرون دوشنبه یوه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې 1.5 میلیارد یورو روغتیایي کارکوونکو ته د هغوی د تنخواو د زیاتوالي لپاره ورکول کیږي. که څه هم د فرانسې صدراعظم اعتراف کړی چې د کورونا وبا خپرېدو ته په پام دغه اقدام یو څه په ځنډ کیږي. کله چې کورونا په فرانسه کې اوج ته رسېدلی وه خلکو شپه او ورځ د روغتیایي کارکوونکو د کار کولو ستاینه کوله، خو دغو کارکوونکو ویل چې که په دې برخه کې کوټلي اقدامات ونه شي دغه ستاینې به یوازې هوایي ستاینې وي. د دغه 1.5 میلیارد یورو څخه د نرسانو او روغتیا پالانو تنخواوې په میاشت کې 133 یورو زیاتیږي. 4.5 میلیونه یورو هم د هغو ډاکترانو د تنخواو د زیاتوالي لپاره ځانګړې شوي چې یوازې د روغتیا په عامه سکتور کې کار کوي وبخئ، او هدف یې دا دی چې له خصوصي کلینیکونو خلک جذب کړي. په فرانسه کې کورونا له 10,000 زیات کسان مړه کړي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې په ایبک ښار کې د طالبانو برید سخت غبرګونونه پارولي. له هغې ډلې زلمی خلیلزاد ویلي له دې وروسته به په افغانستان کې د دوی کړنې له طالبانو سره د سولې هوکړې د جزئیاتو په عملي کېدو پورې مشروطې وي. افغان حکومت په دې اړه وایي. د ولسمشر ویاند دوا خان مینپال وایي
سمندانو په مرکز دایپا کلتور په وروستۍ فرنټ بارو افغانو کومزاتران پوسي
سمنګان د ملي امنیت پر ریاست باندې په وسلوال برید کې 10 افغان پوځیان وژل شوي او 3 ملکیان ټپیان شوي دي. په هلمند کې د کرونا وبا په خاطر د پولیو کمپاینونه نه دي تطبیق شوي. د هلمند یو روغتیا پال وایي
د خلکو د عبور او د مرور په وخت باندې موږ هلته واکسینونه کول، هغه هم د منځه ولاړه. نرمال پروګرامونه هم ودرېدل، کمپاینونه هم ودرېدل.
د همارې چې د امریکا متحده ایالتونو د چین د جنوبي سمندرګي پر زیاتو برخو د چین د مالکیت لانجمنه اداره رسما رد کړه. رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي له دې وروسته به په افغانستان کې د دوی کړنې له طالبانو سره د سولې هوکړې د جزئیاتو په عملي کېدو پورې مشروطې وي. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه په سمنګان کې د ملي امنیت ریاست پر مرکز برید غندلی او لیکلی دي چې دا کار به د سولې د مخالفینو هڅې لا پیاوړي کړي. د افغانستان حکومت هم په ایبک ښار کې د طالبانو برید ته په غبرګون وایي. دا حمله ښیي چې طالبان لا هم په تاوتریخوالي او د جګړې پر دوام ټینګار کوي. په سمنګان کې د ملي امنیت پر مرکز برید په نړیواله کچه غبرګونونه پارولي دي. امید ظهیرمال په دې اړه جزئیات لري.
د سمنګان په مرکز ایبکخار کې د ملي امنیت پر مرکز د طالبانو لبري دی او ورزروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د حمله غندلې ده. خغلی خلیلزاد د سشن به په سهار په خپل ټوئیټر باندې ولیکل لدی ورسته په افغانستان کې د دوی کړنې له طالبانو سره د سولې د هوکړې جزئیات په عملي کې دوه پورې مشروطوي. زلمی خلیلزاد زیاته کړي له طالبانو سره د سولې د هوکړې له لاسلیک یو سل 15 ورځې وروسته د دې هوکړې د عملي کې دوه مهم پړاو را رسیدلې دي. خلیلزاد په سمنګان کې د طالبانو وروستي برید ته په اشاره لیکي د یو ولایت پر مرکز د چاودیدونکو توکو کارول د منلو نه دي او دا کار به د سولې د مخالفینو هڅې لا پیاوړې کړي. که څه هم له امریکا سره د طالبانو د هوکړې پر بنسټ په 115 ورځو کې باید بهرني ځواکونه راکم شوی وای، تاوتریخوالی کم او همدا ډول بین الافغاني خبرې پایر وای، مګر له دې ژمنو یوازې بهرني عسکر راکم شوي خو تاوتریخوالی زیات شوی او د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې هم نه دي پیل شوي. ولسمشری ماڼۍ هم په سمنګان کې برید د طالبانو لخوا د تاوتریخوالی دوام بللی. ارګوای د حمله خی چې طالبان له هم په تاوتریخوالی او د جګړې پر دوام ټینګار کوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا د جګړې دوام یوازې په مذاکراتو کې د امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره دی. بل خو د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم نن د جګړې د خکیل لور یو څخه د تاوتریخوالي د کمیټو غوښتنه کړې ده. کمیسیون نن رسنیو ته ویلي چې د جګړې خکیل لوري باید په خپلو بریدونو او همدا ډول جګړو کې د ملکي خلکو ژوند ته پام وکړي. د سمنګان په مرکز ایبکخار کې پرونی برید په نړیواله کچه هم غندل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو سربیره ناټو او همدارنګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازولۍ یا یوناما هم دا برید غندلی او د جګړې په خکیل لوري غږ کړی چې تاوتریخوالی راکم کړي.
و موریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سمنګان ولایت د ملي امنیت پر ریاست باندې پرونی برید چې طالبانو کړی غندلی او لیکلي دي چې دغه کار به د سولې د مخالفینو هڅې لا پیاوړې کړي. وربه شو شمال ته د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زای په سیمه کې د دغه موضوع تعقیب کړی ده. له پرون رئیس حبیب زای صاحب ستړي مشه پروګرام ته ښه راغلی. دا راته وایي چې آیا بلخ ته هم د سمنګانو د پرونی حمله ټاپیان راوړي که څنګه په کوم وضعیت کې دي؟
سلامونه سرکسی سب تاسو تاو دازه را رو طول آیدون کتر لومره خوب باید وایم چه به سمنگان اولاید که تاپیان و شمیر چه پرون دویش پیده تنه یه رابطون اخبار شوی بو دکا چه اصلاح شوی تراویه پور رسیده لیده د سمنګان ولایت د ولایت شورا اساسي د خبر تاییدوي. د دې ترڅنګ د دغه پیښې ځینې ټپیان د بلخ حوزوي روغتون ته رانتقال شوي او دلته یې درملنه کېږي. د دوی وضعیت چې موږ له نږدې وکتل د اندېښنې وړ نه دی او ډاکترانو سره هم کومې خبرې چې د تلو د دوی وایي شاید له یو څه درملنې وروسته مرخص شي. یو مهمه مسله بله دا ده چې په سمنګان ولایت کې په دې وروستیو کې طالبانو وسلوالې حملې د ملي اردو او ملي پولیسو پر پوستو هم زیاتې شوي دي او په دې تړاو نن په بلخ ولایت کې د بلخ ولایتي شورا استازو او مدني فعالانو یوه غونډه درلوده. دوی سربیره پر دې چې د تېرې ورځې حمله وغندله د تېرې ورځې د قربانیانو کورنیو لپاره یې هم د حق وختنه وکړه ځکه ډېره پاخه سیمه ویجاړه شوې ده. خلکو خپل سوګني کورونه له لاسه ورکړي دي، کاروباریانو کارونه له لاسه ورکړي دي، هټۍ له منځه تللې دي. د دې لپاره چې په ډېر کم وخت کې دوی وکولی شي چې دغه کسان بېرته پښور ودروي او د استوګنې مناسب سیمه ورته مشخصه کړي. د مرستندویو ټولو مسوخه همدا وغوښتل چې ژر تر ژره دغو کسانو ته پام وکړي او هلته
مننه کوم. فقط یو څه بل چې په خواله رسنیو کې هم د دغې پیښې عکسونه خپاره شوي دي او ښایي چې ورانۍ زیات کړی دی. هلته خلک څه وایي د دغې پیښې شاهدان چې تاسو لیدلي یا ناروغانو سره مو چې کتلي دي څه په یاد پاتې دي؟
دوی فقط دومره وایي چې پیښه د موټر بم له امله رامنځته شوې ده او دا چې پراخه وه جړی زیات و نو د پیښ وروسته فقط یوازې دوه کسان د ښاروالۍ ودانۍ ته ورننوتلي دي. له هغه ځای څخه یې د ملي امنیت د ودانۍ په ودانۍ کې په 5 سفیر ورځې کولې.
څومره غټ دی همدغه ښار او څومره ورانه یې کړی دی ستاسو په نظر؟ آیا اوس د ښار وضع زر کنټرولېدای شي، زر بیرته په پښو درېدلی شي ښار، که څنګه؟
سمنګان ښار ډېر وړوکی ښار دی، خو پکې په داسې سیمه کې رامنځته شوی چې یو لوی سړک دی، تقریبا 30 یا 40 ودانۍ به لري هلته، تقریبا 7 دولتي ودانۍ دي. نو دغه دولتي ودانۍ او شاوخوا کورونه ټول په بشپړ ډول له منځه تللي دي، یا سقفونه رالوېدلي دي، یا شیشې له منځه تللي دي. هغه ټیټ شاوخوا د دغه سیمې وې، هغه خو په بشپړ ډول لمنځه تللی دی. کومې خبرې چې ملاقاتوالو سره درلودې، دوی ویل چې هغه د دوی راپاتې توکي هم اوس د استفادې وړ نه دي.
ډیره مننه کوم مجیب الرحمن حبیبزی د ازادي راډیو خبریال چې د بلخ او سمنګان پیښې تعقیبوي. د ایبک ښار د پرونی خونړی برید په اړه باندې وروسته جزئیات له موږ سره شریک کړل، دا چې هلته اوس د ټپیانو شمیر او یو ته رسیدلی، په دغو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او پوځیان هم شته. مخکې ویل شوي وو چې 43 کسان ټپیان دي او 10 افغان پوځیان وژل شوي دي. د دغه برید مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی دی.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زموږ مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه صاحبی وایي.
په هلمند کې د بوس تصدی تر وکلن زنګ وروسته بیرته فعاله شوه. د هلمند د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس زلمی الکو وایي دغه تصدی د 10,000 ټنه پنبه د پروسس وړتیا لري، خو سږ کال به د دې فابریکې لپاره 4,000 ټنه پنبه وپیرل شي چې تر اوسه یوازې 800 ټنه رانیولې ده. تر دې مخکې د هلمند پنبه پاکستان او یا هم ایران ته انتقالېدل. اوس هیلې زیاتې شوې چې د یادې فابریکې په بیرته فعالېدو سره به په کور دننه له کروندګرو څخه په مناسبه بیه پنبه وپېرل شي. د چارواکو په خبره د هلمند د تصدیو په فابریکه کې به 300 کروندګرو ته په مستقیم او په زرګونو نورو ته په غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. د هلمند کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس زلمی الکو وایي څه کال د دې ولایت په 15,910 هکټار ځمکه کې د پنبې کرکیله شوې چې له دغو کروندو څخه به 450 ټنه حاصل ترلاسه شي. د هلمند مالوچ په خواهی د سپینو زرو نوم درلود د بوس تصدۍ په فابریکه کې پروسس کېدل. افغانستان یو وخت په سیمه کې د پنبې یو لوی تولیدونکی هېواد و. چارواکي وایي په دې وروستیو کې په دې برخه کې بیا ډېرې هلې ځلې شوي چې افغانستان پخوانی نوم خپل کړي. د کندهار د سپین بولدک چمن ترمنځ لویه لاره تر 13 ورځو تړل کېدو وروسته به نن پرانیستل شي. د افغانستان د متشبثینو عالی بورد رئیس رحمدین حاجی اغا نن سه‌شنبه ازادي راډیو ته وویل چې له امله سوداګرو ته لکونه افغانۍ زیان رسیدلی. نوموړي وویل د دغې لارې د تړل کېدو له امله سلګونه بارولونکي موټر درول شوي او میوې د خرابېدو په حال کې دي. چارواکي وایي دغه لار د دواړو خواوو د سوداګرو له هلو ځلو وروسته یوازې د 10 ورځو لپاره پرانیستل کېږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 20 افغانۍ لس پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 0.10 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستاني روپۍ 0.12 افغانۍ.
اقتصاد نړۍ خبرونه هم کولی شئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د امریکا متحده ایالاتونو د چین د جنوبي سمندرګي پر زیاتو برخو د چین د مالکیت لانجمنه ادعا رسمن رد کړه. واشنگتن له دې سره د آسیا د جنوب ختیځو ساحلي هیوادونو خوا ونیوله او دا کار ښایي د چین او امریکا ترینګلې اړیکې لا پسې خراب کړي. چین د امریکا دغه اعلان ته د انتقاد ګوته نیولې ده. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه په یو رسمي لیک کې وویل امریکا هڅه کوي دا وضاحت ورکړي چې د چین پر جنوبي سمندرګي د پیکینګ د مالکیت ادعاوي او دا سرزوري چې غواړي پر دغو سیمو د کنټرول لپاره کمپاین وکړي په بشپړ ډول ناقانونه دي. مایک پومپیو ویلي نړۍ به پیکینګ پرېنږدي چې د چین جنوبي سمندرګۍ د خپلې سمندري امپراتوري په څیر وګواښي. د شغلی پومپیو په بیان کې راغلي امریکا د سمندري سرچینو د حاکمیت د حق په خوندیتوب کې د جنوب ختیځي آسیا د متحدانو او شریکانو ترڅنګ ولاړه ده. د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې راهیسې د چین د جنوبي سمندرګي پر 90% برخه د چین د مالکیت د دعوه مخالفت کوي چې د نړیوال تجارت عمده لار ورڅخه تیریږي. دغه راز د سمندر او انرژي په منابعو بډایه سیمه ګڼل کیږي. د چین د جنوبي سمندرګي پر ځینو برخو انډونیزیا، فلیپین، ویتنام، مالیزیا، برونی او تایوان د مالکیت دعوه لري. پوروستیو کلونو کې پیکینګ د چین په جنوبي سمندرګي کې خپل حضور پیاوړی کړی دی. هلته یې پر ټاپوګانو پوځي اډې او نور تاسیسات جوړ کړي او په دې ډول یې هڅه کړې پر هغو اوبو چې پر ټاپوګانو، ټاپو وزمو او وړو غونډیو راڅرخي خپل د مالکیت ادعا پخه کړي. په بدل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواک په منظم ډول په سیمه کې هغه تمرینات کوي چې د چین په جنوبي سمندرګي کې د جهاد موندنې آزاد تمرینات بولي. د امریکا اوسنی دریځ تر پخوانیو هغو بدل ښکاري. پخوا به یې د مالکیت د انفرادي دعوو په اړه مشخص دریځ نه خپلاوه، اوس په څرګنده له چین سره د نورو ساحلي هیوادونو د موجوده لانجو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پالیسۍ دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې تر دې یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو د سمندرونو د قانون تر یوه کنوانسیون لاندې یوې محکمې د پرېکړې 4 کاله پوره سول چې پر سمندري ساحو یې د فلیپین د حاکمیت د حق دفاع کړې وه. حال دا چې چین پر دغو ساحو د حاکمیت دعوه درلوده. چین د ملګرو ملتونو په هغه کنوانسیون کې شامل دی خو د امریکا متحده ایالاتونه شامل نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو په ځواب کې چین ویلي د امریکا متحده ایالاتونه واقعیتونه او نړیوال قانون په لوی لاس منحرفوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
په هلمند کې د پولیو د مثبت پیښو زیاتوالي خلک اندېښمن کړي دي. د هلمند روغتیايي مسولین وایي د کرونا وبا د ویرې او آمادګۍ په خاطر ټول روغتیايي فعالیتونه ټکنی شوي دي. د عامې روغتیا رئیس د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی ته ویلي په هلمند کې په تیرو شپږو میاشتو کې د پولیو 11 مثبت پیښې ثبت شوي، خو راځي واورو چې د هلمند خلک په دې اړه څه وایي. الیاس دایی په دې اړه یو راپور جوړ کړی چې روغتون ته ورغلی او له همغه ځایه دا راپور راکوي.
موږ د قدرت الله په نوم د یوه ناروغ لیدلو ته ورغلي وو چې د پولیو یا ګوزن له امله یې ټول بدن فلج سوی دی، خو د ده د وجود خورو رندامونو له موږ هم دمه واخیسته او رخصتی ژو. د لشکرګاه ښار په دوهم حوزه کې میشت لس کلن قدرت الله په پښو ډېر کم درېدلی سي، خو خبرې نسي کولی. د ده پر ځای همسایه احسان الله زموږ سره د قدرت الله د ژوند کیسه شریک کړه.
د دې ماشوم دا چې دی په کور کې دغه مور یې ورسره په تکلیف، نور کور ته نور خوندې ورونه یې ورسره په تکلیف، نو په دې د پاتې چې حکومت څخه دا غوښتنه چې دې ته واکسین ورولګي او دوی سره کومک او همکاري ورسره وکړي.
یوازې قدرت الله نه دی چې پولیو یې اندامونه مړه او ژبه ګونګه کړې ده. د هلمند د روغتیا د ریاست مسولین وایي په تیرو شپږو میاشتو کې چې هر څه د کرونا سره د مبارزې په برخه کې ځانګړي سوي دي، د دې ولایت په دیشو، خانشین، کجکی، نوزاد، سنګین او واشیر ولسوالیو کې 11 د ګوزان مثبت پیښې ثبت شوي دي. د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحد عظیم ازادي راډیو ته وویل په ولسوالیو کې ناامني د واکسین د تطبیق پر ستراتیژي د طالبانو سره د جنجال دوام او په ټولو کې د کرونا وایرس د مخنیوي په برخه کې د دوی د ټول پروګرام تمرکز د پولیو په ضد کارونه په ټپه درولې دي.
د خلکو د عبور او د مرور په وخت باندې موږ الته واکسینونه کول، هغه هم د منځولاړه نرمال پروګرامونه هم ودرېدل، کمپاینونه هم ودرېدل، نو د دې وجه چون په منطقه کې وایرس موجود او تیار د وخت څخه هغه وایرس ته فرصت په لاس ورغی چې هغه انتشار وکړي، حتی داسې ساحو ته په خصوصا په هغو ساحو کې چې هغه هېڅ د دولت سره نه دي، موږ هلته اکسس نه لرو، چې موږ یې هم ډېر پریشانه کړي. او دا به زموږ د صحت عامې دپاره، WHO دپاره، د یونیسف دپاره چې په ګډه موږ کار کوو، د پولیو دپاره، دا به یو ډېر غټه چلنجوره خبره وي چې موږ بیا دا را کنټرول کړو او د دې مخه ونیسو.
د روان میلادي کال پر مهال د هیواد په کچه د پولیو د ټولو مثبتو نوي شپږ څخه یوولس یې په هلمند کې ثبت شوي دي چې دې مسلې د دې ولایت د خلکو اندېښنه زیاته کړې ده. د نادلي ولسوالۍ اوسېدونکی محمد ګل او د ګرمسیر ولسوالۍ اوسېدونکی نور اغا وایي حکومت او د روغتیا برخې مسؤلونو ته په کار ده چې د یوه مرض په خاطر بلې وژونکې ناروغۍ ته شا ونه ګرځوي. دوی د کرونا په موجودیت کې د پولیو د چټکې خپرېدا په خاطر اندېښمن دي.
دا واکسین هم به درېدل دي او کوم واکسین والا مونږ نه لیدلی په کلي کې، نو دا ډېر غټ نقصان دی زموږ لپاره. او د عامې روغتیا ریاست باید دې ته جدي پاملرنه وکړي، په خدای نه خواسته داسې نه چې یو ویروس مخنیوی کوي د یوې ناروغۍ او بل ناروغۍ جاري شي او یا زیاته شي.
او ځینې ماشومان چې دي پاتې دي د پولیو د واکسین څخه پاتې دي او واکسین نه دی ورکړل شوی. عمومي خبره دا ده چې دغه کوم ویروس چې اوس پیدا شوی دی، د دې ویروس هغه پیدا کېدل وروسته پولیو واکسین هم چندانې په زموږ په هیواد کې نه دی تطبیق شوی.
که څوم د پولیو په ضد مبارزه د نږدې دولس ورځو راهیسې دوام لري، خو په هلمند کې هر کال د دې ناروغۍ ګڼې مثبتې پېښې ثبتېږي چې د روغتیا پالانو په خبره غټ لامل یې نامنی ده. د هلمند مدني فعالان د نامنوی ترڅنګ د روغتیا د سکتور ناسمې طرحې د دې ناروغۍ د محو کولو لپاره کافي نه بولي. عبدالحق ځواکمن، ازادي راډیو ټول د روغتیا د ریاست او په لویه کې د دې اړوند وزارت د پولیو په برخه کې ګټورې طرحې او لارې چارې نه لري.
دا د اندېښنې وړ دي او روغتیا فعالانو، صحت عامې او وزارت صحت عامې او په ځمن کې طالبانو دغه مسؤلیت چې دوی په غاړه لري، دا د چیلنجونو سره مخ کړی دی. او اکثریت وخت دغه واکسین چې دی چې کېږي د پولیو پر ضد باندې کوم واکسین چې کېږي، دا د طالبانو له خوا څخه چیلنجېږي او د هغو په سیمو کې په اکثریت وخت بند دی. او دا فعلا چې موږ معلومات لرو په هغو سیمو کې بند دی، نو دا د اندېښنې وړ ده دا موضوع او دا د تشویش وړ ده. او موږ ځخ پر طالبان او حکومت باندې کوو چې دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي.
کلیوي خو حکومت د کرونا وایروس د خپرېدا د مخنیوي په مسله کې پولیو لپاره غورځولې د لبلي خو دغه بهیر د کلونو رئیس د روغتیا پالانو او طالبان ترمنځ د واکسین د ستراتیژي د تطبیق پر سر د جنجالونو لامل سم نه دی تطبیق شوی. طالبان وایي واکسین د جماعت په جماعت، خو روغتیا پالان یې کور په کور تطبیق غواړي چې د معلوماتو له مخې یادستون ځلا هم نه ده هواره سوی. محمد علی استای د ازادي راډیو هلمند.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ازادي رادیو ته غواګست دولس شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. کولای شي ازادي رادیو .com کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه هم واوري. ورزو کابل ته د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له ناجیه صاحب اورو.
مسیر ورسپانې لیکلی په حکومت کې د زیاتېدونکي فساد په اړه کورني څارونکي بنسټونه او مرستندویان اندېښنه څرګندوي او له دې امله پر حکومت نیوکې لري. د سرمقالې لیکوال لیکي ولس هم له روان فساد ځورېږي او زیان ویني، خو د سرمقالې د لیکوال په خبره له ټولو ادعاو او آن مستندو رپورټونو سره سره د حکومت ځواب مسؤلانه نه دی. سرمقالې لیکونکي د محمد اشرف غنی اداره کمزورې او په فساد ککړه بللې او لیکلي ان عدلی او قضایی ارگانونه په خپلواک ډول عمل نه کوي. مسیر ورسپانی اندېښنه ښودلې چې پر حکومت یو فساد کړی واکمنه شوي چې له ارګه تر وزارتونو، ولایتونو او سفارتونو یې ریښې غځولې دي او هیڅوک یې په وړاندې د درېدو توان نه لري. د سرمقالې لیکونکي په باور حکومت د دې ډلې د مخنیوي توان نه لري او کله چې پر حکومت فشار راشي څو نمایشي کارونه وکړي، ځینې واړه مامورین څارنوالۍ ته معرفي کړي، خو لوی غله او مفسدین نه یوازې تر عدلي تعقیب لاندې نه راځي بلکې لا زیات پرمختګ هم کوي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې سپارښتنه هم شوې چې تر څو حکومتي مشران د واک لپاره دغه ډول ناوړه سیاسي معاملې کوي، نه یوازې فساد به ورک نه شي، بلکې ورستر بلې وزيات شي. هیواد دولتي ورځپاڼې د سمنګان د تیرې ورځې برید ته په اشاره لیکلي، په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا زیات بریدونه ترسره شوي چې د لیکوال په باور دا بریدونه د هغه تړون او هیلو پر خلاف دي چې په وینا یې په دوحه کې امریکا له دې ډلې سره لاسلیک کړی او د تمې خلاف یې د سولې لپاره د ولس او نړیوالو هیلې پیکه کړي دي. وړاندې راغلي په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک له لاسلیک وروسته امریکا او نړیوالې ټولنې په ځلونو د جګړې له ښکېلو لورو په ځانګړي ډول له طالبانو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او د سولې لپاره چمتووالی ونیسي. خو په وینا یې له ډېره بده مرغه چې دې غوښتنې ځای نه دی نیولی، نه یوازې دا چې جګړه